پیام های شما را در لابلای برنامه خواهیم خواند. و حالا دوباره همکارم احمد شیبر در استیدیو. سلام شیبر صاحب، خوش آمدین.
فرشته جان نگاه مننه او ستړي دی نه د ازادي رادیو درې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12.5 نیم په افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې مو په فاریاب کې لپاره پوځي عملیاتو خبرو چې د افغانستان د لوی درسیس په قمانده به شروع شي. خو لمړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې اشاره وای د حکومت او طالبانو یو پلاوی باید د پنځمه فورت سره وګوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اورز کرکټ نړیوال جام د غوراوی د لوپترس کې نن لامان سره لوبه کوي. او ترکی چارواکي او د کورستان د کارګر ګوند یا پیکی کې سرچینې وایي چې د ترکی جنگل اوتکو د عراق په شمال کې د کورستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیر ورځ هوایي حمله کړې. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولالي شورا وای د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنځمه فورت سره وګوري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار پرون جمعه وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسم یار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي او احتمالاً به خبرې په چین کې اوسي. قاسم یار وایي چې د کابل پلاوی به هڅه وکړي چې مقابل لوري اوربند ته قانع کړي. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په غونډه کې قومي مشرانو د خلکو استازو او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون درلود او په بګرام کې د امنیت د خرابېدو پر علتونو خبرې وکړه. د بګرام امنیه قمندان محمد معصوم فرضي د امنیت ښه کېدو لپاره د خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
پیشنهاد اول مجلس همکاری مردم از روی راستی
دی وای از ما لمړی وړاندیز دا دی چې خلک پرشته همکاری وکړي. دوه هم خبر داده چې هیڅ څوک باید د بل چا لپاره واسطه نسی. خلک باید همکاری وکړي او د مجرمینو واسطه نسی. د بګرام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو او پروان ولایت کې د قتلونو او وسلوالو بریدونو پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اورز کرکټ نړیوال جام د غوراوی د لوپترس کې نن لامان سره لوبه کوي. دا د افغانستان وروستۍ لوبه ده او د تورنمنټ د پنځم او شپږم مقام لپاره ده. نننۍ لوبه د ارلین په مرکز دوبلن کې کیږي. افغان لوبډله د غوراوی په دې مسابقو کې توانېدلې ده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې د شل اورونو نړیوال جام لوبه ته لار وکړي. ټاکل شوی ده چې د شل اورونو نړیوال لوبې په 2014 کال کې په هند کې اوسي. بیا هم شراغلاست. ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند یا پیکی کې سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیر ورځ هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې ترکیې جنگي الوتکو د سوریه دننه د داعش مرکزونه هم په نښه کړل. تر بمباری وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ په استانبول کې خبرې اعلان کړل.
بیز چوک چوک فارتی بیر مجادلین دچاسنه
دی وای مش سر له اوسه لوی مختلف شخړی سره مخامخ یو. مش به هر هغه څه وکړو چې د دې مبارزې لپاره ارتیاوی زموږ ولس دی پر خپل دولت باور وکړي. په عراق کې د پیکی کې وایان بختیار دوغان فرانس پریس اژانس ته وویل د عراق په شمال کې د قندیل پر غرونو د دوی پر 15 پوځي مرکزونو هوایي حمله وسوه. دوغان سیاته کړی چې جوټ الوتکو د عراقي کوردانو د مرکز اربیل په شمال کې د قندیل غرونو په هغو ځایونو هم راښته وسوه چې هلته د دوی سیاسي مشران اوسي او دا ځای ورته خوندې ښکاری. ترکیه حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو تورستي ډله ګڼي. تیر اونۍ له سوریه او عراق سره نږدې د ترکیه د نن یو شمیر پردونه وسول چې د جنو مسؤلیت پیکی کی او د زیاتو نور مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. جان کیری د جمعې په ورځ په نیویارک کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې په سوریه کې روان وضعیت بدلون غواړي او د اسلامي دولت په نوم ډله باید له منځه ولاړ شي. جان کیری به په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. دا سفر مخکې نه و اعلان سوی. کارتر په اربیل کې د کوردستان له مشر مسعود برزانی سره وکتل او له هغو امریکا عسکرو سره خبرې وکړې چې د کوردي ملیشه ځواک پیشمرګه په روزنه بوخت دی. کارتر اربیل ته تر تګ مخکې ویلي چې کوردي پیشمرګه پیاوړی او بریالی پلی ځواک دی. د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه یو ویشت عسکر او د حکومت پلویان ملیشه په دوو ځانمرګو حملو کې ووژل سول. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دا بریدونه د پوست پر دوو مرکزونو سوي دي. د جرمني خبري اجانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې دوه پوځي موټر چې چاودېدونکي مواد پکښې بار و پرون د عراقي عسکرو پر دوو مرکزونو ورننوتل او څلورویشت تنه یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی دی او د دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی. د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا بلل سوی دی. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره وګوري او د سوداګرۍ، پانګونې، ډیموکراټیکو اصلاحاتو، بشري حقونو او امنیت په اړه به خبرې وکړي. ولسمشر اوباما د یکشنبې په ورځ له کینیا ایتوپیا ته ځي او د سه شنبې په ورځ بیرته متحده ایالات ستون سي. د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 15.1 ریشتر بکچې زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ولیدي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. او د کروشیا حکومت تایید کړی چې یو تن په مصر کې تښتول سوی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دې سړی په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کوو. د کروشیا د بهرنیو چارو وزارت د تښتول سوي کس نوم نه دی څرګند کړی، خو وایي چې ناڅرګندو وسلوالو قاهرې ته نږدې د دې سړی موټر په زور درولی او هغه نامعلوم ځای ته بیولی دی. د مصر یو امنیتي چارواکي ویلي چې دا سړی د تیلو انجینر و او په قاهره کې د سی جی جی په نوم له یوه نړیوال شرکت سره چې مرکز یې په فرانسه کې دی کار کاوه. د مصري چارواکي ویلي چې پیښه تروریستي اړخ نه لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځلي څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په فاریاب کې به د لوی درسیس په قومانده او د ولسمشر د لومړي مرستیال په لارښوونه پراخ پوځي عملیات شروع شي. بیا به واوري چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات کیږي. په کونړ کې مو د پکول د کاروبار لغوړېدو خبرو.
په کونړ د لرغوني زمانې نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شوله، حتی پیتاوي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د ازادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو. ټاکل شوی دی چې په فاریاب کې د دولت مخالفو وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی درسیس په قومانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاسټللیو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی درسیس له لوري مخته یوړل شي، خو لارښوونه یې د ولسمشر لومړی مرستیال کوي. دا هغو مهم او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اوس له طالبانو سره دي عملیات پیل شي. دا عملیات به د افغانستان لوی درسیس مخته وړي او لارښوونه یې له ګاونډي ولایت جوز جان څخه د ولسمشر لومړی مرستیال کړی ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترو د طالبانو یو مهم مرکز په نقشه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل دا حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالۍ په قرایي کلي کې هغه وخت وشوه چې د طالبانو مشرانو غونډه لرله. د 209 شاهین قلي اردو د ویاند په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب لپاره نومول شوی والی مولا صلاح الدین له خپلو یو شمېر ملګرو سره ووژل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د څوارلسو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمېر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې، خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړي دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو، نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یوه مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر تیره ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره و وویل، السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کېږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دې غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي، او د ازادي راډیو خبریال ته یې وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی، خو دا نه ده څرګنده چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړه چې السودانی او دوه تنه نور د جولای په 18 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السودانی د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر، وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان.
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هغه سره په خبرو کې ویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي، خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات، پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي، او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي، او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله، او پر امریکا د حملو په پلانونو کې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السودانی د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السودانی په 1989 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی و، او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنګ کې هم برخه اخیستې وه.
جوان
دری کسا پولیس وژل شوی دی. تکار اوس مشکل نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې وی مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم، پارون او غزنی شهرونو کې د اف ام په 15 اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سنلولو تاسو تلولو، او همدارس د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخصیت شوي پیغامونه خبرو. البته پر رسیدلو سیمې سنو کې یو دوه سیمې سن داسې چې ل نورستانه د ازادي راډیو یو اوریدونکو لیکلي دي چې یو شمېر طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. ورته خبر له هلمند لرو چې ویل کېږي هلته پولیسکونو طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. البته تر اوسه پورې د دغو دواړو خبرو تایید ازادي راډیو نه کوي، خو په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اس ولولو. د ازادي راډیو خبريانانو سره به هم مخه کړو په روانه خبرونه کې. په روانه خبرونه کې همدار است په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې د ایران د اتومي تړون په ارتباط کړی دی. خو اوس په ورشو کونړ ته به مخه کړو. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. له کونړه دا خبر لرو چې هلته د برېښنا ستونزه پیدا شوې ده. انوري صاحب په دې اړه که د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي څرنګه ستونزه ده؟
اختر لومړی ورځ څخه د کونړ په اسد آباد کې یو فابریکه د برق چې د سردار داود خان په وخت کې جوړه شوې وه هغه خرابه شوې. دوه ډینموګانې درلودل چې تقریبا 300 کیلو واټه برقې تولیدوه. هغه خرابه شوې د کار اولیدلې ده. اوس هم په کې مستریان لګیا دي کار کوي، خو پرون یې لږه جوړه کړه، هغه بیا کوم ځای خراب شوی وسوځېدله. نو خلک دغه برق د نشتوالي له امله ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. شبر صاحب ګرمي ده او ماشومان دي، کورونه اکثره تنګ دي، نو زیاتې ستونزې دي.
د کوم کسان چې په دې بوخت دي چې د برېښنا بیرته د برېښنا ستونزه هواره کړي، دوی افغان انجینران دي؟
بله شبر صاحب، دا افغان انجینران دي. د ننګرهار نه راغلي دي یو کس او نور خپله د همدغې فابریکې د برېښنا ریاست کار کوونکي دي. په کونړ کې دوی لګیا دي چې دغه فابریکه جوړه کړي، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې فابریکه په صحیح شکل جوړه کړي او برق تولید کړي، ځکه چې دغه ماشینونه چې دي استهلاک شوي دي، ډېر کلونه وشو په دې باندې انقلاب تیر شوی دی. نو له همدې امله چې یو ځای جوړوي بل ځای پکې بیا ورانېږي. نو په کار دا ده چې نوي ډینموګان واخیستل شي، نوي ماشینونه واخیستل شي. اگر چې د دې د نویوالي دپاره د برېښنا وزارت، د اوبو برېښنا وزارت تیرو کلونو کې یو اوکراینی شرکت سره قرارداد کړی و تقریبا $3 میلیونه، هغه څه ماشینونه یې راوړل او بیا په نمۍ کې پاتې شو، هغوی وتښتېدل. د هغې شرکت تر اوسه پورې چا پوښتنه نه کړي، نه وزارت کړي، نه ولایت وکړله چې شرکت چیرته لاړه او د نمۍ کارونه یې څنګه دلته پرېښي دي. نو په نور دلته چې دي، ما پرون دغه کاریګر نه پوښتنه وکړه چې دغه یو ډینمو به څو قیمت لري. هغوی ویل چې تقریبا $400,000 یا شاوخوا کلدارې، پاکستاني کلدارې قیمت لري، چې دا دلته دولتي چارواکو د وسه هم پوره ده چې وایخلي، خو نه پوهېږو. دونه والیان دلته راغلل، بېرته لاړل، د مرستې راغلې، خو هېچا دا اقدام ونه کړي دغه فابریکه جوړه کړي.
تاسو د اوکراینی شرکت مسلې ته اشاره وکړله، څرنګه تاسو له چارواکو سره دا مسله نه ده شریکه کړې سي؟ هغوی کار په نیمه کې پرېښی دی او څرنګه نه دی تعقیب شوی؟
دلته چې کوم چارواکي دي مخکینی والیان چې وو، هغوی همدا ویلي چې موږ وزارت سره خبره کړې، ځکه چې اکثره قراردادونه د وزارتونو له لارې شوي دي یا کېږي. نو په همدې اساس موږ وایو وس نه لرو چې نور ځینې اوچته دغه وکړو. شکایتونه موږ راته وړي دي، خو تر اوسه ځین ځینې ولې پخوانی حکومت هم بدل شوی دی چې دغه قرارداد اسماعیل خان په وخت کې شو، د هغوی په وسیله شوی و. د هماغوی په وخت کې دغه قراردادي وتښتېد او بیا چا پوښتنه ونه کړه. د ولایت چارواکي خو همدا وایي چې موږ د دې پوښتنه کوو په وخت او وزارت ته وایو، خو تر اوسه پورې وزارت ورته کوم جواب نه دی ورکړی چې اوکراینی شرکت والا دلته په افغانستان کې دي، بل چې بل پروژې ورکړې ده یا تللي دي اوکراین ته تللي دي، ولې نه راځي. او هغه پیسې چې دوی ته ټاکل شوي هغه ورکول شوي دي که دوی ورکول شي؟ تر اوسه پورې ولایت ته دا معلومات چا نه دي ورکړي د وزارت څخه.
روح الله انوري، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان لا د طالبانو له تاوتریخوالي خلاص شوی نه دی، داعش بل ستونزه ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. انډیپندنت لیکي امریکایي چارواکو تر تیرو 3 میاشتو پورې په افغانستان کې د داعش حضور نه تاییدو او هغه له طالبانو څخه جلا شوې ډله ګڼله. خو د ورځپاڼې په خبره امریکایان اوس نه یوازې په افغانستان کې د داعش حضور تاییدوي، بلکې دا ډله مخ په زیاتېدونکې ګواښ ګڼي. دا مطلب لیکونکی وایي د داعش حضور د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره یو لویه ستونزه ده او همدې ته په وام سره نوموړي له ټولو لارو هڅه کړې ده چې د پاکستان استخبارات او پوس طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. انډیپندنت زیاتوي د امریکا د پوسټ لوی درستیز له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د اندازې د معلومولو او د دې ډلې د ګواښ د منځ وړلو پر لارو چارو خبرې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان جګړه ختمه اعلان کړې ده لا د مخې په دې هیواد کې له پاتې کېدونکو 9300 عسکرو سره د زرو اضافي سرتیرو په پریښودلو موافقه کړې ده. خو انډیپندنت وای د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه به وروسته تر هغې چې لوی درستیز جنرال ډیمسي د افغانستان د وضعیت په اړه ولسمشر اوباما ته خپل رپورټ وړاندې کړي بیا غور بحث وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د لیکوالې او د بشري حقونو د مخکښې فعالې روزان کلاس د مړینې په اړه چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړي دي او له افغانانو سره یې زیاته مینه درلوده یو مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز وایي روزان کلاس د شپږ اتیا کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله تیره سې شنبه په منهاتن کې په خپل کور کې مړه شوه. نیویارک ټایمز زیاتوي میرمن کلاس په 1990 میلادي کال کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ د امریکا د پوسټ لخوا له افغان مجاهدینو سره د ملاتړ مخکښه فعاله وه او په وار وارې د امریکا له خلکو غوښتل چې د شوروي د یرغل په نتیجه کې د ملکي افغانانو کړاوونه او مرګ ژوبله له پامه ونه غورځوي. نیویارک ټایمز د روزان کلاس د هغې مقالې یو برخه نقل کړې ده چې نوموړی په 1980 کال کې د ورځپاڼې دلې کړې وه. روزان کلاس لیکي افغانان د بهرنیو ډیر زیات میلمه پاله خلک دي خو که بهرنیان ورته د یرغلګرو په توګه ورشي نو افغانان بیا ورسره تر مرګه جنګیږي. نیویارک ټایمز لیکي په 1950 کلونو کې میرمن کلاس له خپل خاوند سره یو ځای د افغانستان په لرې پروتو سیمو کې د انګلیسي ژبې درس ورکاو. روزان کلاس په 1960 میلادي کال کې د لوړو بیرغونو د وطن یا د لینډ آف های فلیکس په نامه د خپل هغه مهال یاداشتونه د یو کتاب په بڼه راټول کړل. د روزان کلاس دا کتاب په 2001 میلادي کال کې هغه مهال چې په افغانستان کې هر څه سم و تر عنوان لاندې بیا چاپ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوي دي او په برکت زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوختو خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګیدل وي خو په خوا کې بیا د اسدآباد په ښارګوټي کې د ماشینی پکولونو واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد ښارګوټي کې د وړینو واسکټونو چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډونکي اورو چې کسبی چیرته زده کړي او د پکولونو وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي. درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس تر نیک طرفه موږ تنه راغل کېږي موږ په خپله ګټګو بس ګنډو.
څلور کاله کېږي څلور کاله کېږي. کوم قسم پکولونه تاسو ګنډئ؟ د کومو کپړو نه ګنډئ تاسو؟
د یو قسم لاهوري کپړه ده، یو قسم سوادي کپړه ده، بل قسم چترالی ده. اوس په کې نوی کپړه بل راغوتی ده، چینا کپړه ده،
سوتی کپړه ده.
بس دغه چترالی خره چې ریډ ګران دی بس خلکو ته خف معلومي.
ډېر کم یو خلک اخلي
بس ډېر دغه لاوري چې ده لاوري ډېر استعمالي
ارزانه
ارزانه. ولې نو اوس جلال آباد کې هم سر کارخانې دغه شوې دي.
زیو رحمان چې په اسداباد کې د پپولونو او وسکوټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري وای پوخابه په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو ګنډۍ او وسکوټونو جوړول دودو خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه ځینې کپړه نه راځي اوس هغه خلک داسې سمارټ شوي دي دا کپړه نه جوړي
اوس چترال کې جوړي که نه جوړي
چترال کې جوړي نه نه چترال کې جوړيږي خو هغه چې جوړيږي ښه کپړه ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کېږي په پېښور کې او بیا دلته راوړي. د دې لکه وخت په ډېر لګي او ریټ کم ورکوي خلک بازار ته چې وباسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکوي که نه.
هغه وایي نه یوازې دا چې د دوی په دوکان کې جوړ شوي شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې دغه کارګر دی تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي یو شل دا جوړوي نو شپېته پکوله مونږ دوامداره مونږ خرڅوو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري دی په سر کوي هرات ته ځي ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغې ته ځي
بهر نه خوڅوک دغه نه
هو بهر ته راځي د بهر نه هم فرمایش راځي فرانسې نه اطالیا نه دې ځایونو ته وړي ده څوک چې ځي که نه په کوم سفر باندې هلته بیا هغه افغانۍ لباس کوي نو دا پکولو مطرح کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې ښه دوست لري او یا هم کونړ ته یې کوم ګران میلمه راشي نو ورته پکول چپنه او واسکټ اخلي او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولیږل شي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالیو باران وي.
نوم یې عرف الله دی د کونړ ولایت اوسېدونکی نه. دلته مونږ کونړ بازار کې ښار کې د خیاطۍ دکان لرو د میلمانۍ خاص خلک راځي دلته مونږ نه سودا وړي دلته مونږ پکولونه دي چپانې دي واسکټې دي او داسې نور داسې سامان وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغوني زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغوني زمانې نه فکول چې دی دغه دود دی او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله ګنډۍ شوله ګډین شولو حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو خو پکولونه اوس هم په کونړ کې شته دی. دغه د جهاد په وخت کې پنشیروي ورونو او دغه شه د بدخشان د ورونو او ویسره تخار ورونو تلې راغلی د کونړ په لور باندې وو همدغه شان د نورستان په لور باندې وو نو کېدای شي چې دغه ورونو چې په دغه غریزو سیمو کې اوسېږي دغه هم دغه کلتور له کونړ له ځانه سره وړی اوسېږي.
فدا وایي په یخو او غرنیو سیمو کې خلک ځکه وړین لباسونه خوښوي چې څو ځانونه له یخې هوا وژغوري.
د پکول بل ښه والی دا دی زیات په غریزو سیمو کې کاریږي ښه والی دا دی چې که واورې اوسېږي او ډېره یخني اوسېږي هم ترې د خولۍ استفاده کېږي او هم ترې هغه د غوږینې خولۍ چې غوږونه پرې تودېږي نو پکول له ښکته کېږي او صرف مخ ښکاره کېږي په کې د غوږینې خولۍ استفاده ترې هم کېږي. نو په هغه سیمو کې چې ډېره یخني اوسېږي غریبې سیمې اوسېږي او واورینې سیمې اوسېږي په هغې کې ترې د غوږینې خولۍ استفاده هم کېږي او ګرم دي.
جنتګل فدا وایي په کونړ کې د یادو شیانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډېر کسان د روزګار خاوندان شوي او اوس کولی شي چې له مسافرۍ او بلې ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي. کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی په کولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پېښور په چترالی بازار کې فرمایشي په کولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د په کولونو جوړولو ته مخه کړې د پېښور بازار ته څوک زړه نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکي لیکلي دي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې طالبانو ویلي دي چې دوی سولې ته تیار دي. قاري هستی خان تندر له هلمند لیکلي که چېرته اشرف غني سوله غواړي نو د طالبانو ځینې غوښتنې باید ومني. عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکي د سولې خبرې ممکن او عملي دي. وحید الله فطرت له لشکرګاه څخه لیکلی د افغانان دومره سولې ته اړتیا لري لکه ونه چې اوبو ته اړتیا لري. لال محمد له هلمند لیکي هر افغان باید له طالبانو سره د سولې د خبرو هر کله وکړي. میرویس له هلمند لیکي بهرانیان دی ووزی طالبان به پخپل سوله وکړي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي طالبان ولې بهرانیان بهانه کوي؟ له امریکا سره د امنیتی تړون مخې باید ټول امریکایان له افغانستانه ووزي. حمدالله ژمن له هلمند لیکي د سولې خبرو ته هیله من یم خو شرط دا دی چې صادقانه وي. دفتانه لیکي طالبان حکومت باید دا ځل پر اوربند سلاح شي څو دایمي سولې ته لاره پرانیستل شي. اسمت الله له خوست لیکي باید دواړه لوري د یوه هیواد د اوسیدونکو په صفت صمیمانه خبرې وکړي. او الیاس زابلی لیکي سوله مهم هدف دی، خدای دې راولي. همدرد له میدان وردک هم د سولې هیله کړې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ سره وګوري. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د دې ولسوالۍ خلکو او قومي مشرانو په بګرام کې د امنیت خرابېدو پر علتونو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ د نړیوال جام د غوره لوبو په ترڅ کې نن له امان سره لوبه کوي. ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند یا پیکیکي سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیره ورځ هوایي حمله وکړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه یو شاسکار او د حکومت پلویان ملیشه په دوه ځانمرګو حملو کې ووژل شول. د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 ریشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما پرون کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی دی او دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی. او د کروشیا حکومت تایید کړی چې یو تنې په مصر کې تښتول سوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې له ایران سره د اټومي موافقه عملي کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولی شي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالی بندیزونه لرې شي. جان کیری پرون په نیویارک کې وویل که دا موافقه نه وای شوې د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅې پیل کړي. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د جان کیری د دې خبرو نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعا رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
za darlaram che da de gwash che da manzani khatiz nur hiwa duna ba dachmi waslo tar la sakawlo hati wakri da de mafqi pa nashtwali ki ziyatu da John Kerry poina ka che de Iran da hugu bandizuno prata che pa mafqa ki ya da wana shwi khpul ya chmi hati jari satali wai da de imkan der wche Saudi Arabistan Misr hata Kuwait aw da simi yoshmir nur hiwa duna warta kar wakri
if the Arab world is looking at an Iran
John کری وای عربی نړیبا د داسې ایران په لیدو چې لڅارنی او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي ذخیره ساتل دي او د ایرانی مو غنی کولو ته ادامه ورکړي نو دایم کاندیر و چې هغوی هم ویلی وای چې د ځان دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډیره مرسته او له ایران سره د ممکنی بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هم دا څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
د سهار لو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس پر شو د ازادي رادیو د وی خبريال استونزې ته آذربایجانی خبريال خدیجه اسماعیلوه پروند باکو په محکمه کې پر ځان د اختلاس د مالی نور کول او لخپل صلاحیت د ناوړه استفادې تورونه رات کړل اسماعیل وویل چې په دې لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري او پر خپل بېګناهۍ یې ټینګار وکړ خدیجه اسماعیل و په آذربایجان کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول او د ازادي راډیو لازري څانګې سره یې همکاري درلوده جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
خدیجه اسماعیلوه پرون په محکمه کې وویل چې د آذربایجان ولسمشر د شخصي دښمنۍ پر اساس نیولې او غواړي چې د دې ژورنالیستیکي هڅو ته خنډ پېښ کړي دا به دوی اونۍ وروسته د اګست په اوومه بیا محکمې ته حاضر سي د دې مدافع وکیل فارز نظام علي پرون په محکمه کې غوښتنه وکړه چې د خدیجه پر ضد جوړه شوې دوسیه بنده شي د بند سزا یې باید په کور کې په نظربندۍ بدله شي او د عیني شاهدانو له لسته د یو شمېر کسانو نمونه وایستل شي خدا غوښتنه یې ونه منل سوه د محاکمې جریان آزاد و خو خبریالانو ته په دې دلیل چې د محکمې په خونه کې ځای نشته د ورتګ اجازه ورنکړ شوه فارز له محکمې غوښتنه کړې وه چې د آزادې اروپا راډیو له لورې یوه مدافع وکیل ته د محاکمې په جریان کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړي خو محکمې دا غوښتنه هم نه ده منلې د محکمې د ودانۍ شاوخوا پرون د خدیجه اسماعیلو پلویانو اعتراضي لاریون وکړ او د هغې په ملاتړ شعارونه یې ورکړل د امریکا د سنا شپاړس غړو څو ورځې وړاندې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته په یو لیک کې وویل چې د بشري حقونو پر مدافعانو او مدني ټولنه د سیستماتیک بندیز له امله اندېښنه لري دوی پر ولسمشر علیف غږ وکړ چې له زغمه دې کار واخلي او خدیجه اسماعیل وادي خوشي کړي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر نینات پیچ د خدیجه اسماعیل واد د زندانی کېدو په اړه وویل چې دا په ورستیو دوه کلونو کې په آذربایجان کې د هغو خبریالانو د غلي کولو د هڅو برخه ده چې د حکومت د اداري فساد په اړه رپورټونه جوړوي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت راورسید په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي ځینې وایي د نامنۍ لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو
الو محمد کوچر غزنی نه می زنګ دروالا ازادي راډیو ته دا پیغام پیدا ما چې طالبانو می تهران او په افغان یو غږ کوم چې څوک می تهران دي چې ورونو ځانونه مرتبا کوي مستبا کوي نو نه په حکومت کې یو کوچر سره یو دوه کوچر کې سمور ته چا به مونږ ته خو د کندهار کې لا درادر چا باندې کولا پاکستان سو نه غواړي هم افغانان تبا کوم طالبان تبا خدای پاکستان خبرې مانه یا د غایبم تبا کوي کله افغان بچي افغانستان یې راته پناره تور چې امید کړی چې ته نه پاره در پلی خو تاسو ویل جنگ به خطر دي دا جنگ ول نه ختمیږي تبا کوي م پلیار دې خدای راته خپل وطن ته تاسو مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه کې دې خدای پامه
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ تخمیر تاسو سره په تماس کیم وروره جان دلته زه د غره میږم اسی کیم له اسماعیل میږم دلته د پولیس دې د بازار بند کړی دی هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبان سره هم جنگ دي خپل په پوسټو کې ناشې دي سره وتا نه سي دا ما پیغام دی وتاه ته ورسې السلام علیکم
نوښت پیغام دا د غره د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ترڅنګ او د کلی خبرې کوم موږ به د دې ترخې دی او مشر د حکومت درمه وی چې موږ به خوښی شي السلام علیکم
پیغام داده چې موږ په وطن کې دا برق نشته، موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو. موږ هیله لرو چې دا برق مو سم شي د انساکلا کې. زه د روزګان ولایت نه د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي، ځکه چې طالبان راغلي دي. موږ د ورځ روژې دي، په موږ باندې په زور باندې سوړګانې او چای راباسي. مشکی ملکیان خلق ورور مرخو ده جه تجبان سر دیر فضابی حکومتم ایس نشی کوالای چی ایس و تا گوری نه نه باشی بس داغا ده حکومت ده راکم زور چه ده بلا خو نشی کوالای چی وی باشی ده تاریش با کلی کی بلا خو مرغو ده خواهیش ده حکومت سل رو چی ده تجبان رو ده زه روزګان د ولایت د ګزاب ولسوالۍ خبره کوم. د ورته جیم دلته طالبان د زموږ مرکز سره غلي دي، نیمه ولسوالۍ نیمه خو د دې په لاس کې ده. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې د زموږ ولسوالۍ د طالبان څخه پاک کړي. موږ سره ډوډۍ ځان په زور خوري، نه روژې نشي نشي کې. د زموږ د حکومت څخه دا خواهش چې موږ د طالبان څخه خلاص شو. موږ د طالبان مرکز سره پکې نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل. سلام علیکم.
ما د غزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د غزو د ولسوالۍ سمازنګ سوالې دي. دلته طالبان د غزو د ولسوالۍ کې جنگ شروع دي. طالبان غلې دي د غزو جنگ پر غزو کې شروع دي. په بل مرکز کې دي د غزو سلیر دي غزې دي. دلته روجي خوري د ملکی سړی ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روجي نه نسی موږ ته ګوډي په زور غواړي. مسکینان خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. سرنکلا د سیمې سره دلته موږ د میلیانو سره ډېر په عذاب یو. پر ډمبار باندې دوی دي لاندې طالبان دي. ډمبار یې نیم اور ایله کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی. نیم ډمبار یې د سرنکلا د په لاس کښې دی. موږ ډېر ځینې په عذاب یو. وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې دا غم ټول کړي ولاړ شي. موږ به ډېر خوشحاله.
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ د روزګان د شهزاد ولسوالۍ لارې هم تړل شوې دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي. نه غوړې، نه بوره، نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر اشفانی څخه دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چاچینو ولسوالۍ شهزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي، ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ هم نه لرو. فقط السلام.
د هلمند د محبت څخه یو بندي خبره کوم. زه د هلمند په محبت کښې داسې وحشي ظلمونه دي. سیدي بندیان تر کوه سیدي کوټه پلسۍ دي. دغه د ډوډۍ سمنه ورکوي، بندیان وي، بندیان هزاروي، سیدي ورکوي. یخچیان د ورځې کوټه پلسۍ دغه دغه روژه کښې چې بندیان سره ډېر وحشي ظلمونه کېږي. شخصي تضادونه خلک دوی سره کوي. دغه د محبت معین چې دي دغه بندیان سره شخصي تضادون لري. شخصي تضاد سره به سره کوي. سیدي ورکوي، وهي، اتکوي، ډوډۍ سمنه ورکوي. بندیان ډېر په هزار ژوند کښې دي. السلام.
زه ګل احمد کندهار درمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ولسوالۍ کښې یو کلینیک را ووتې، هغه کلینیک اوس بند دي. موږ دلته مریضان چې د حکومت څخه مې دا هیله ده چې دا کلینیک بېرته راایله کړي. السلام علیکم.
ما نوم حیات د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دغه د مساکلا په ولسوالۍ کښې وروره دا اوس څه حال دی؟ دا اوس دلته یو ګوندبازي ده، څه کیسه ده؟ ډاکټر عبدالله او اشرف غني په کابل کښې ناست، دلته یې مسلمانان سره ختم کړله. او بل پیغام یې دغه دی چې د مساکلا په ولسوالۍ کښې یا د بیسیم سمه ښځه کښېنوي، یا د روشن سمه ښځه نصب کړي چې سم کار کوي، تر ډېرې موسیقي به ځي. او بل دغه ده داسې راشي د مساکلا په ولسوالۍ کښې وګورې چې طالبان په یوه کیلومتر کښې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي. داسې نونې په نونې جنګ سره کوي. داسې راشي خپله دغه احاط راواسوي، وګورې را ولسوالۍ خپله وګورې. شهیدان یې هم کړي دي. او دا فرض روژه ده، په دا روژه کښې هېڅ چی هم نه پیدا کېږي. ګرده شان یوه د وړو ډبکه 1500 ته رسېدلې ده، او یو منفټاټیا 300 ته رسېدلې دي. وړه نسته، لارې بندې دي. دا ولې داسې چمکې؟ او دغه دی زما پیغام دغه دی وروره، په ازادۍ راډیو کښې نشر کړي چې دغه د روشن ښځې کمزورې دا مساکلا کښې، ولې سم کار نه کوي؟ ولې داسې کمزورې دي؟ دغه یو سمه ښځه په مساکلا کښې نسم. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان، کندهار ولایت دامان ولسوالۍ ته مې زنګ ولې دي.
ما ګران مسلمانانو ورونه ته دا هیله ده چې دا روژې مبارکه میاشت کې خپل شان دا مسلمانانو ورونه ته نیکې ارزانه ورکوي. بېخي ګران کړي دي چې پخوا په یخۍ په دېرش افغانۍ ورکوي، اوس یې په څلوېښت افغانۍ ورکوي. دلته په دامان ولسوالۍ کې بېخي ګران شان ګران شوي دي. زما پیغام هیله دي نشره کړي
نور دغه پیغام دی چې زموږ د هلمند څخه زنګ درته ولیم. اوس کا کویم د کلابیر کلا چې د ډېره تاریخي کلا ده او په دغه سړک کې ډېره بدنامه کړې ده. کوم د کلابیر د ملي کې سرکاري چې دا تر ځای نه رسېږي که انګور دی که هندوانه ده که هر شی چې دی، اوس مداخله وارزو ده دغه حکومت هسه چې دغه سړک راته جوړ کړي، یا دغه د بورې وغورځوي یا تر دغه جوړ کړي یا د امبار کړي. السلام علیکم.
دا پیغام د امنیتي چارواکو دی، وایي زموږ په وطن کې ملخ ډېر دي، دا د څو مسؤلیت په غاړه واخلي.
زه ملا وفادار یم د کندهار د میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړې دي، هېڅ خوراکي موادونه نه شو راوړلی. یو لارې ټولې را باندې بندې دي او کسان یې هم را باندې بند کړي دي. افاره زراجا ده.
بله السلام علیکم. زه نزدان بالغت سیرت ته مغرب ولسوالۍ اوسېدون کوي. ما د افغانستان د مشرانو د افغاني چارو یا ډاکټر رضالله زنګای لیدي د بالغت ایلات کې سخت پاملرنه وکړي. ما په کلینک کې ما په سبندي کې ډاکټره نشته نوم کار کوي. یو مریض پیدا شي او ایرات انتقال کوي، ایرات نه رسېده په لارې نه پاس اخلي او د سرطان ټول خراب دي. ډاکټر رضالله وسې زونه خو نه سرطان جوړ شو او نه کارونه لا تا وکړي. وسره
السلام علیکم. زه عبد القادر دی من ولایت مساکلا ولسوالۍ. زه خبر در سره کوم نه ته داس کار چې مو سره ظلم کوي. ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجې نه وس مو تر چې مو دې مون نه پرې مون اکثر څه ډیر پاجې مو د ډاکټر سره باندې سره ته دا غي له لرې چې مو ته داس کار مو سره سن چلانو چې مو ټول بازار ته مون نه پرې مو سره سن چلانو کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نشته.
سلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالۍ دوه چاکه پر اوسي یو اوبه ستوپونه دي. دېسیان دي را باندې کاریي په سوهاو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه وله هغه بمبار له خدای ورسي چې پر دغه خو دېنو هغه خو هر یو نه ویشته بې ګناه سړی نه ویشته. دا خو دا چیز لوټې دې را باندې غورځي هر ځای چې ومشه بیا کښکې یو لس یې کاروله یو شل دا په سهاو یې کاري زموږ پیسه را دې چې ګرځې دې به یو وخت سره مړې کړي چې بیا غمه سه. وسلام.
الو غوره کوي د غورت ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما راوي پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول، دا خلک مسکنان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ولایت دي کې نو دا حکم مشکل نه دی. سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي. ولې بیا مخلوق در بدره کوي؟ ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي؟ که دې په وسه ده خو پسې وایه ښځې نه زه تاجان چې واخه خپل ولسوالي به نه شه. او که دې په قدرت نه ده ناکه منطقې مه په وه په کوره وه اوس دېم په تورې کړي دي. هېڅ ټیم نه دي کړي. افکار دې بندیان دي. دا چې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالاته تیاری کړې ده. ته په تیاره ته ده ولسوالي نه شي خوندي کولای. ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند د مساکلات ولسوالۍ سره در ته فرش کوم. سره مساکله هوا ډېره خرابه ده. ډېر جنګونه به ښه کېږي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟ نو مزدوري کوای شي نو خواري کوای شي. دا هغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوګو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي، آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي. پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ولوده پر خېژوي. دوی ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی دوی ته که دا هم خود سرانه د دې پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلک باندې ولې وبخېږي د دوی روز کېږي ابل ورو دوه نفره پټاو سلو پټاو سلو ملکي خلک د دې د اوبو دپاره وخته اوبه وخېژولې آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي. وسلام. بلې السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص رزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او تغرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي ملي اردو ولي په غټو توپو باندې آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي. دا پیغام زموږ د نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دال دی کورونه په لوی لوی توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځ دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد د مارکیټ دپاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول دپاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کړي منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجین ډول سم د خواب له منسیې څخه له تاسو سره په اړیکه کښې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل دی حکومت لخوا څخه به مخې دي بل د اردکیانو لخوا څخه خلک ډېر په تکلیف دي چې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کښې د اردکیانو لخوا څخه تکلیف کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازاده کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ سروبي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی دلته مخکې در شو کار یې کوو دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي ځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وکړي. دلته په سړک کښې پېنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت بیخي خراب دی څو میاشت کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دغې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خواته د کیفیت خراب دی. وسلام.
کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم. زما پیغام ولحمد شاه اشرف غني ته دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي زموږ مارکیټ د حکومت لخوا ته خصوصا د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی او همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه ډېرې شوی دي هغه لخوا څخه قذب شوی وو هغه ودرېدی د هغه په هېواد کښې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی موږ ته وایي تاسو د شخصي سره مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه دا ته راغلی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي خوست په کندهار کښې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه جنرال عجیب لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه ته موږ ته د درواغ وعده راکول کېږي نن امضا کېږي سبا امضا کېږي د کندهار کښې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ورونه په لاس کښې دی هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت لاړي په مخ بوځي یا یې وکړي د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي هغه چارواکي ته کرزي حاکمیان کړي په کندهار کښې هغه له دوم څخه لېرې شوي دي یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال عجیب دی موږ غواړو چې هغه هم له دوی څخه لېرې شي او موږ ته خپل کار بېرته ژر ایله شي ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبوره دي نور نه شي کولی چې دغه مجبورتیو ته هم کښېني نو زموږ مظاهرې هم کړي په کابل کښې د کابل پارلمان مخته نو زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصا یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي. مننه د الله سامان.
الو السلام علیکم. زه روزګان د ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لار ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت څخه غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي، او خصوص د چیرې د قمانداني امنیت څخه. دا څنګه قمانداني نه ده؟ ګیزه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم
دوستانو. ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره و. دا باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ را واخلي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه ویم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
باور دکچ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی آخر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی آخر تیرا بشی تمرم میں باور دکچ رختیا بشی تمرم میں باور دکچ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر تیرا بشی تمرم میں باور دچ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر تیرا بشی عمر میں باور دچ رختیا بشی مجاڑا مجاڑا
مجال زندگی خیر تیرا بشی را بشی مجال زندگی خیر تیرا بشی عمر میں باور وچ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی آخر.